همکارم احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدید.
احمد جعفر احمدی مننه د ازادي رادیو د دې ساده خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه موټر نه هو په جوړه چې په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې په رادیو کې نیول شي او که انټرنیټ ته شي نو هر ځای چې اس ازادي رادیو .com کې لتاسو سره یو په دې خبرونه کې به وړاندې ووري چې داعش د اسلامي دولت وسله والا ډله په هلمند کې فعال ده کنه ده دا موضوع مو د هلمند د والی لویان څخه پوښتلې د افغانستان په اړه نورګن مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له حمیدې هارون عثمان څخه اور
د ننګرهار د ملي امنیت سیاستوي دوه ځانمرګي بدیت کوونکي تر حمله د مخه نیولې دي د پکتیکا نوې ټاکل شوې والی وایي چې په دې ولایت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري او په بهرنۍ خبرونو کې بواوري چې لسګونو مسلمانانو د فرانسوي مجلې چارلی ابدو پر ضد لاریونونه وکړل پورا خبرونه واوري په ننګرهار کې دوه ځانمرګي بریت کوونکي او اته وسلوال طالبان ونیول شول د ملي امنیت د عمومي ریاست په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوه ونیول شوي انتحاري بریت کوونکو غوښتل په بهسود ولسوالۍ کې حملې وکړي چې له دوه واسکټونو سره ونیول شول دغه ریاست په خپله اعلامیه کې زیاتوي چې له امنیتي ځواکونو سره یې په ګډو عملیاتو کې په چیراګام ولسوالۍ کې په نښته کې د ملا اسمت الله عاصم په نامه د یوې تروریستي ډلې درې غړي ووژل او اته تنه نور ونیول شول اعلامیه زیاتوي چې په اتو نیول شوو کې د طالبانو یو قماندان لطف الله هم شامل دی ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د ملي امنیت د قواو لاسته ورغلي دي په روزګان کې د ملي اردو په کمین کې څلور تنه وسلوال ووژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول د روزګان ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې وایي چې پیښه پرون سهار شوې او په څلورو ووژل شوو کې د ملا جمعه ګل اخوند په نامه د وسلوالو مخالفانو مشر هم شامل دی اعلامیه وایي د وسلوالو دغه ډله غوښتل په دیراود ولسوالۍ کې د سړک جوړونې پیر یوه دفتر برید وکړي چې د ملي اردو ځواکونو په کمین کې دغه د سشنډ شوه په پیخه کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي د پکتیکا نوې ټاکل شوې والی وایي چې په دې ولایت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري انجینیر عبدالکریم متین له ازادۍ رادیو سره مرکه کې ویلي چې په دې ولایت کې د اقتصادي ودې لپاره څو پروژې شته او تر ټولو مهمه پروژه له شارن نه د جنوبي وزیرستان ترنګورډي خرګوټي پورې د سرک پخیدل دي چې په مرسته د افغان سوداګرو مالونه له هغه ځایه په اسانۍ کراچۍ ته انتقالیږي
تر اوسه پورې چې دا دوه اونۍ کې مارټول کړي اوس نمونه قانونه دي پراخ ځنګلونه دي چې تر ټولو قیمتي ځنګل همدغه د ځنغوزیو ځنګل ده او پکتیکا تر کراچۍ ته تر ټولو نږدې لاره ده راتلونکي کال به انشاءالله رحمان د دې سړک له کرنې تر انګور اډې پورې دا سړک تیر شي
د پکتیکا والی د دغو اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره له ولس نه د همکارۍ غوښتنه وکړه ویل شوي چې نامني په پکتیکا کې د اساسي پروژو په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي
پامکړې سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته
په افغانستان ایران پاکستان او د هند تر ولکې لاندې کشمیر په ځینو برخو کې د فرانسوي تنظیم مجلې شارلی ابدو لخوا د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه و سلم د کاریکاتورونو د بیا خپرېدو پر ضد لاریونونه وشول د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې د جمعې تر لمانځه وروسته د دغو کاریکاتورونو د خپرېدو پر ضد د ایران په څو ښارونو کې مظاهرې وشوې په همدې حال کې په لویدیځ ولایت هرات کې هم شاوخوا شل زره کسانو او په کابل کې په سلګونو کسانو مظاهره وکړه شاوخوا 1500 کسانو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې هم مظاهره وکړه ورسره د فرانسې بیرغ ته اور واچو او د دغه هیواد پر ضد شعارونه ورکړل شاوخوا 4000 کسانو په کراچۍ او 2000 نورو په پیښور او کوټه کې په مظاهره ووتل په همدې حال کې شاوخوا 3000 کسانو د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په سرینګر کې مظاهره وکړه د جنوري په اومه دوه وسلوالو کسانو په پاریس کې د چارلی ابدو مجلې پر دفتر برید وکړ او 2 لس کسان یې ووژل تر دې برید وروسته دغه مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بل کاریکاتور هم خپور کړ د سعودي عربستان نوی پاچا شاه سلمان پرون ژمنه وکړه چې خپل هیواد به ثابت وساتي د خپل ناسکه ورور شاه عبدالله تر مړینې وروسته په تیلو د دې غنی او محافظه کار هیواد په اړه دغه څرګندونې وکړې. شاه عبدالله د نوي کلونو په عمر د جنوري د 23مې سهار وختي مړ شو. د سعودي عربستان نوي پاچا نه هاویا کلن سلمان په خپل لومړی عمومي وینا کې ژمنه وکړه چې خپل هیواد به د خدای په توکل پر هغه لار رهبري کړي چې له تاسیس راهیسې ورباندې روان و. د مسلمانانو د یووالي او پیوستون غوښتنه وکړه او وعده یې وکړه چې د خپل هیواد د دفاع لپاره به کار کوي. سلمان خپل یو زوی شاهزاده محمد د دفاع د وزیر په توګه وټاکه. د نړۍ مشرانو شاه عبدالله د یو منځلاري مشر په توګه وستایه، خو په عین حال کې ځینو مبارزانو د ده د بشري حقونو سابقه وغندله او له نیو پاچا څخه یې غوښتنه وکړه چې د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو لپاره زیاتې هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د نړۍ هیوادونه باید د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره نورې منابع هم برابرې کړي. په فرانسه کې د سخت دریځو وسلوالو وروستي برید ته په اشاره چې ولس کسان ووژل کړي، د سویس په داوس کې د نړۍ اقتصادي غونډه ته په وینا کې ویل دغه ډول اعمال به تعقیب نه بلکې مخنیوی به یې وشي، هر څنګه چې کېږي باید مخه یې ونیول شي. جنګ کې ویل موږ باید خطرونه پر ځانونو ومنو او خپل زیات منابع په کار واچوو. ده د فرقوي جلاوالي او له اسلام څخه د ویر خبرداري ورکړ، خو ویل موږ باید له غور څخه کار واخلو. دا ټولو لویه غلطي چې ښایي وی کړو دا به وي چې مسلمانان په هغو جنایتونو تورن کړو چې د دوی مذهب یې په بشپړه توګه ردوي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان د نړۍ له تجارتي مشرانو وغوښتل چې د پیسو پر مینځلو یا قاچاق په فشار راوړلو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین په ختیځ دونست کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو رهبر وایي یاغي ځواکونه به هڅه وکړي چې ټول ولایت په خپل ولکه کې راولي او له دولتي ځواکونو سره به د سولې خبرې پیل نه کړي. د دونست د خپل سر اعلان شوي جمهوریت د مشر الکساندر زخارچینکو دغه څرګندونو د سولې لپاره هیلې نورې هم کمرنګه کړې. ملګري ملتونه وایي په تیرو نهو میاشتو کې د اوکراین په شخړه کې تر 5000 زیات کسان وژل شوي دي. د روسي خبري آژانس انترفاکس د زخارچینکو دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي موږ باید د دونست د قلمرو د پراختیا لپاره پرمختګ وکړو. د ویلي کله نورو خواو ګواښ ورته متوجه وي دوی به یې شنډوي. انټرفاکس دا څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي زموږ لخوا به د اوربند لپاره د خبرو کومه هڅه ونه شي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند والی ویان په خپل ولایت کې د داعش موجودیت ردوي.
ټول نه هی جزئیات چې لاس راوړي د کوم چې څنګه نشته دي چې دا ثابت کړي چې په شمالي هلمند کې بیا هم د وسوال په هغه مرکز کې چې دی فعالیت کوي د ریواډل له پیدا شوی.
له دولت څخه مو د هلمند خبريالانو له غشتنې هم خبرو.
هغه د شهیدانو د سیه چې په مرموز ډول سره وژل شوی دي، خوشاله زموږ شهید سماد روحاني او د نوري صاحب چې زموږ سره په وار وار باندې وادي شوی دي چې هغه تر اوسه نه پیدا کړی او په دې برخه کې پاتره غلي.
د خبرمنه په دوام به د ترکمنستان د ژمنې په اړه هم واوري چې وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د پاکستان د صدر اعظم جګپورې سلاکار وایي له پاکستان باید افغان کډوال افغانستان ته ژر تر ژر ستانه شي. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلی اس ام اس ولولو. د هلمند چارواکو په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته فعالیت راپورونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو د یو پخواني قمندان تر مشرۍ لاندې د اسلامي دولت ډله د هلمند په شمالي برخو کې فعاله شوې ده. بل لور ته د مدني ټولنې فعالانو د افغانستان په جنوب برخو کې له دې جملې غیاسنی کې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته فعالیتونو په اړه اندېښنه شولې ده. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکول سوي، د دې ولایت چارواکي دا نه مني چې دغه ډله دي هلته فعاله وي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک پرون ازادي رادیو ته وویل چې ولایتي ادارې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه خپل راپورونه کره کړي او دای معلومه کړي چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله یا داعش کوم فعالیت نه لري.
ټول نه هی جزئیات چې لاس پر وړي داس کوم چې تاسو نشته چې هغه د ثابت کړي چې په شمالي هلمند کې بیا هم د وسوال په مرکزو کې د فعالیت کوي د ریواډل له پیدا سیمې چې د دایښ په نامي وي او د همدې د وسوال مخالفینو هغه ډلې چې هغه یو غاړي چې د نامه باندې خپل ځان مسامات کوي او یادي افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګي کوي او یادي هم په ځای کې فعالیت کوي.
تر دې مخکې ځینو امریکایي خبرونو راپور ورکړی و چې د اسلامي دولت ډلې یا دایښ د هلمند په شمالي برخو کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. کرسچن ساينس مانیټور ورسپنې لیکلی چې د مولا عبدالرؤف خادم په نامه یو طالب مشر چې یو وخت په ګوانتنامو زندان کې بندي وو په هلمند کې له اسلامي دولت ډلې بیعت اعلان کړی دی. په همدې حال کې فارن پالیسي خبرونه لیکلي مولا عبدالرؤف خادم چې له قاچقونکو سره اړیکې لري اوس یې د هلمند په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادایش لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. دا یوازې هلمند نه دی چې ورڅخه د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو کې له لوګر، فراه، زابل او سرپل څخه هم د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه ورکول سوي چې ګواکې تور بیرغونه پورته کړي او هلته په ځینو سیمو کې حضور لري. په دې لړ کې د مدني ټولنې فعالانو د جمعې پر ورځ په غزنی کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده او د دې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه ورسېدلي راپورونه په جدیت سره څېړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د هلمند د والی ویاند د اوازې رد کړې چې په هلمند کې داعش ډله فعالیت کوي او په فعالیت لاس پورې کړی دی. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې دغه ډله په هلمند او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې فعالیت کوي. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم د داعش مسله څېړل شوې ده. هغه به واوري خو اوس به د افغانستان د سولې مسلې ته راشو. افغان حکومت وایي ترکمنستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ترکمنستان ته د افغان ولسمشر د روسي سفر پر مهال خبرې وشوې. د سولې عالی شورا هم وایي چې ترکمنستان دا وړتیا لري چې له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. قسیم سلمل له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې په پروسې کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د ملاتړ په دوام دا ځل د ترکمنستان حکومت هم ویلي چې حاضر دی څو په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم دا روښانه نه ده چې ترکمنستان په دې برخه کې څه ډول مرستې ته تیار دی. خو د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان چمتووالی ښودلی چې په دې بهیر کې له افغان حکومت سره همکاري کوي.
ترکمنستان زمونږ هغه گاونډي واد دی چې د دې ورځې مخکې جمهور رئیس په دې څرګنده توګه باندې د افغانستان د سولې د بهیر نخل ملاتړ اعلان کو او دوی چمتو دي چې هر راسته چې د افغانان ته پوښتنه وشي هغه به برابر.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې مخکې ترکمنستان ته ولاړی او هلته د یو لړ اقتصادي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه له ترکمن چارواکو سره خبرې وکړې. د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی تر ټاکل کېدو را پدې خو د بهرنۍ هیوادونو ته د هغه لسم سفر دی. شغلی غنی له دې وړاندې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، پاکستان او چین ته هم د سفرونو پر مهال د دغه هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې دي او په دې برخه کې د غوي همکاري غوښته. د کارپوهانو په وینا دغه درې هیوادونه د امکانات لري چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته وهڅوي. خو د سولې عالی شورا په دې برخه کې د ترکمنستان رول هم مهم بولی. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د ازادي راډیو ته وویل ترکمنستان هم له افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو سره ښې اړیکې لري او دا وړتیا لري چې د سولې د خبرو کوربه سي.
زه فکر کوم چې د ګاونډي هیوادونو په لیکه کې ترکمنستان به ضرر او به خطر هیواد دی. د دولت او د افغانستان د خلکو سره روابط ښه دي او د طالبانو سره هم په ماضي کې روابط خو د ترکمنستان سیاسي موقعیت، جغرافیایي موقعیت او هغه ظرفیت چې دی لري هغه ډېر لپاره مناسب دی چې د سولې کوربه شي.
سره له دې چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته رسو کوم نتیجه نه ده ورکړې. خو کارپوهان په دې برخه کې د نوي حکومت هڅو ته خوشبينه دي. دوی وایي که گاونډي او د سیمې نور هیوادونه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي او همکاري و نه کړي نو شاید افغانستان د نامنۍ لمنه د ټولې سیمې په کچه وغځېږي.
افغانستان ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پژنه په ټوله افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو. البته ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اسونه هم روانه خبرونه کې وړاندې لولو. خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. رسوان مراد کتنه ورته کوي.
لوی د زورس پانو او خبرونه په افغانستان کې د چین د رول د اهمیت او په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې د احتمالي حضور پاړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. فارن پالیسی خبرونه لیکلي د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې یا داعش هڅه کوي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. خو پښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې به د طالبانو د سپین بیرغ پر ځای د اسلامي دولت د ډلې تور بیرغ ځای ونیسي او کڅنګه؟ فورن پالیسی د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالرؤف خادم چې په خوا په ګوانتنامو کې زندانی وو په اړه لیکلي، نوموړی په هلمند ولایت کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپل یووالی اعلان کړی دی. خبرونه زیاتوي ملا خادم چې د نشي موادو له قاچاغوړونکو سره نږدې اړیکه لري او له 2009 نیولې تر 2009 کلونو پورې په اورزګان کې د طالبانو د والی په توګه نومول شوی و. اوس یې د هلمند ولایت په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. د مقالې لیکونکی وایي د داعش وسلوالو لپاره دا مرکز د هلمند شمالي ولسوالۍ کجکی په زمینداور سیمه کې جوړ شوی دی. د هلمند ولایت یو قومي مشر فارن پالیسی خبرونه ته ویلي ملا عبدالرؤف خادم د طالبانو سپین بیرغ د داعش په تور بیرغ بدل کړی دی. افغان امنیتي چارواکو فارن پالیسی ته تایید کړی دی چې ملا خادم هڅه کوي چې خپل فعالیتونه له هلمند څخه فرا او هرات ولایتونو ته هم وغځوي. بلومبرګ خبرونه بیا په افغانستان کې د چین د رول د اهمیت موضوع یاده کړې ده. خبرونه وایي چین د افغانستان په لویه لوبه کې ورګټ شوی دی. بلومبرګ خبرونه لیکي د افغانستان نوی ولسمشر غواړي چې چین د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په هدف په دې هیواد کې لوی رول ترسره کړي او په همدې هدف یې خپل لومړنی سفر هم چین ته ځانګړی کړ. خبرونه وړاندې لیکي د اشرف غنی د دې هڅو هدف ښکاره دی او هغه دا چې نسبت پاکستان ته چې د پیکینګ نږدې متحد دی د چین همکاري جلبول اسانه ده. دا مطلب لیکونکی په دې نظر دی چې د افغان ولسمشر له دې هڅو وروسته لیدل کیږي چې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خوري راکټي بریدونه درېدلي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ استخباراتي همکاري هم پراخه شوې ده. بلومبرګ خبرونه د مقالې په پای کې لیکي د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزي اړیکې هم زیاتې پراخې شوې دي. خو د خبرونې په باور د چین لپاره بیا دا اهمیت لري چې افغانستان بیا د نوې ملسیزي حالت ته ونه ګرځي او د پیکینګ متحد پاکستان هم بے ثبات نه کړي.
د پاکستان د سر ریاست نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو جکپور سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو کار باید پیل شي. د د په وینا اوس وخت راغلی چې د پاکستان، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو اداره یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه موافقه عملي شي. د دې موافقې له مخې افغانان باید د 2015 کال یعنی روان کال تر پایه افغانستان ته بیرته ستانه شي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پوراپور کې.
د پاکستان د امنیت او بهرنی چارو په برخه کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو پروسه باید پیل سي. په اسلام آباد کې د چهارشنبه په ورځ سرتاج عزیز خبريالانو ته وویل که افغانان د روان کال د دسمبر د میاشتې تر پایه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نو ټول د دسمبر په میاشت کې نسي ستنېدای، ځکه دا پروسه باید اوس پیل سي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له دفتر سره په تماس کې دی ترڅو افغانانو ته چې غواړي خپل هیواد ته بیرته ستانه سي د تک زمينه برابر کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ویاندي دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1400 افغانان میشت دي. د دې په وینا په تیرو 14 کلونو کې له پاکستان نه شاوخوا 80 افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه سوي دي.
دا لانگ ٹرم پلاننگ غواړي، دا بے تحاشا زیات فنڈنگ غواړي. د افغانستان حکومت یوازې په دا مشکلاتو باندې قابو نشي کولای دا وخت پورې چې انټرنیشنل امداد او بیا امداد په صحیح ترانسپیرنټ او ایماندار طریقه باندې په خلکو باندې خرچ شي.
د دنیا اسلم خان په وینا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د پاکستان حکومت ته په 2012 کال کې ویل چې افغان کډوالو ته د سبت کارتونه ورکړي، نو د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د سبت کارتونه د 2015 کال تر پایه تمدید شول. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا عالی رئیس بریالی میاخیل د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې په پېښور کې پر شوونځي د تروریستي برید وروسته په دې هیواد کې افغانان ډیر تر فشار لاندې دي او د چارواکو لخوا بې ځایه ځورول کیږي.
زمونږ خاوري خلک چې کوم دي د کورونو مالکان تنګي اوردوی چې تاسو د کورونو موږ د خالی کوي او تر دې چې یعنی هغه د کور مالک نه وباسي نو د کور مالک حکومت رانیسي او هغه چې په حوالات کې چې ته مهاجر بچی نو زبتا ته ما حوالات کې پروت نو موږ د ټولو رښتو باوجود چې موږ ته تکلیف راکړي نو موږ نور هم دردي کو چې مارور مال ولې تکلیف راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د ثوابی د افغان کډوالو د کمپ مشر محمد اګل وایي په دې کمپ کې میشت ټول خلک په قانوني توګه ثبت شوی دي، خو بیا هم د پولیسو لخوا حوزو ته وړل کیږي او پیسې ځنې اخیستل کیږي.
د افغانستان حکومت زمونږ د مطالبه اوس په دیش نشمې داخله ځکه کمی کړه چې وباسي زی نو غوښتل د مشکلات دي نه سرپناه جلري نه خیملري نه کوټه جوړه دي نه جوړنه ده خو تر اوسه پورې لا هغه شان د زی کړي.
پاکستان په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې هم چارواکو افغان کډوالو ته خبرداري ورکړي چې په درې ورځې کې د نن نه د خپل هیواد ته ستانسي. په پېښور کې پر شوونځي له بریده ورسته په خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر افغانان نیول سوي دي او در راپورونو له مخې له ډېرې ځورونې څخه په تنګ راغلي لسکونه افغاني کورنۍ بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو په حال کې دي.
په راپور کې مو د پاکستان د سریعظم او بخشي په راپور کې مو د پاکستان د سریعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په وینا واوریدل چې افغانان باید بیرته د ملګرو ملتو افغانستان او پاکستان د موافقې له مخې د روان کال تر پایه افغانستان ته ستنه شي. د افغانستان او پاکستان په اړه یو بل راپور لرو. افغان او پاکستانی خبریالانو خپل تر په خپل منځ کې د تجربو د شریکولو او شی اطلاع رسونې په هدف یو شبکه جوړه کړې ده. د خبریالانو دغه شبکه د جمعې پروس په کابل کې پرانستل شوه. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې یعنی مسؤلان وایي دا کار په دواړو هیوادونو کې د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره ګټور دی. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
دا لمړی ځل دی چې افغان او پاکستانی خبریالان په معاصر توګه د معلوماتو د خبرولو او له یو بل سره د همغږۍ په هدف یو ګډه شبکه جوړوي. دغه شبکه چې د ایکوال اکسس مؤسسې او آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای لخوا جوړه شوې د جمعې پر ورځ په کابل کې د دوړو هیوادونو د یو شمیر خبریالانو په ګډون د یوې غونډې پر مهال پرانستل شو. د نای د څار مسؤل صدیق الله توحیدی د دې شبکې د جوړېدو په اړه ویل شغلې توحیدی وایي دا یو غیر سیاسي پروګرام دی، نه د افغانستان او نه د پاکستان حکومتونه له دې شبکې سره اړیکې لري او نه هم ورباندې تاثیر درلودی سي. د دې شبکې د جوړېدو اصلي هدف دا دی چې افغان او پاکستاني خبریالان دومره سره نږدې سي چې د سانسور زمينه له منځه ولاړه سي. شغلې توحیدی د غرض ویل چې د همدې شبکې له لارې به افغان او پاکستاني خبریالان په کال کې دوه ځلې د یو بل رسنۍ څخه لیدنه وکړي او تجربې به سره شریکې کړي. کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشترکاتو ته په کتو د دا ډول شبکو جوړېدل یو ګټور اقدام بولي. د افغان میرمنو د خبري بنسټ رئیس همایرا ثاقب له ازادې رادیو سره خبرو کې د دې شبکې جوړېدل ځکه مهم وباله چې د دې په باور د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان حالات پر یو بل مستقیم تاثیر لري.
زه هیله لرم د پاکستان حکومت چې د دواړو هیوادونو د نږدې کېدو لپاره اقدام کړي په رښتیا سره په همدې هدف دا بنسټ جوړ کړی وي. افغانستان او پاکستان ګاونډیان دي، هر پیښه چې په پاکستان کې کیږي پر افغانستان تاثیر کوي او که په افغانستان کې وي نو پر پاکستان به مستقیم اثر ولري.
د راپورونو له مخې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره نږدې 10 ټولنې او خپلواکي شوراګانې رامنځته شوې. افغان خبریالان د دغه ټولنو پر فعالیتونو انتقاد کوي او وایي چې د دوی فعالیتونه د خبریالانو د ستونزو په لمنځوړلو کې ډېر د پام وړ نه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا را لونه.
د سهار له د ماشام تر بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:50 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. البته دا پروګرام تر 8:30 وروسته خبرو. په 8:30 لنډ خبرونه وړاندې کوو. خو اوس په هلمند ته مخکو. د هلمند ژورنالیستانو په دې ولایت کې د وژل شویو خبریالانو د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. عبدالصمد روحاني، نور احمد نوري او عبدالهادي همدرد په دې ولایت کې په مرموز ډول وژل شوي خبریالان دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټو او ځینو بنسټونو په دې ولایت کې د خبریالانو په وړاندې ستونزې د ورځې نه بلې ته زیاتېدونکې بللې دي. له هلمنده د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي راپور لري.
په هلمند کې په 2008 میلادي کال کې په لومړي ځل افغان خبریال اجمل نقشبندي په مرموز ډول ووژل شو. په 2008 میلادي کال کې د عبدالصمد روحاني وژل کېدو د نړۍ په سطحه د خلکو او د خبریالانو څخه د دفاع د کمیټو د خبریالانو د ساتنې او مسؤلیت غبرګونونه راوپارول. د جمعې په ورځ د هلمند ټولو ژورنالیستانو د یو خبریال نور احمد نوري د وژل کېدو لومړی تلین ولمانځئ. په دې تلین غونډه کې د آزادو خلکو په شمول خبریالانو، مدني فعالینو او د خبریالانو ملګرو ونډه اخیستې وه. عامو خلکو د حکومت څخه د خبریالانو د ساتنې تر څنګ د بیان د ازادۍ په برخه کې د کړي ژمنې د ترسره کولو غوښتنه وکړه.
همیشه زموږ ژورنالیستانو دا کړي دي او بې پرې پاتې سوي. لا نور هم د دوی څه هیله او غوښتنه لرم چې همیشه داسې بې پرې اوسي چې د خپل ولس ستونزې رښتیا هم چې څونه مشکلات په هلمند کې دي او څونه ستونزې په هلمند کې دي، خو هم په هغه ترتیب سره بیا دوی خپل وس او توان نه دی درېغولی او په دې لار کې هر اړخیز قرباني ورکړي. په شهادت رسېدلي دي، ترور سوي دي، چې ښه مثال یې نن د شهید مرحوم شاغلی نوري دی.
نور احمد نوري په اصل کې د لغمان ولایت اوسیدونکی و چې د تیرو څو کلونو راهیسې د هلمند ګرمسیره وروسته مرکز لشکرګاه کې د کورنۍ سره ژوند کوه. نوموړی په هلمند کې د بېلابېلو محلي رسنیو او ادارو سره د کار کولو تر څنګ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره د فریلانس خبریال په ډول کار کوي. لومړنۍ څېړنې ښیي چې یو کال وړاندې په لشکرګاه کې د یوه ډاکټر د زوی ته تښتول کېدو وروسته د نوري لخوا د ترسره شوي څېړنې د راپور تر خپرېدو وروسته چې ځینې امنیتي سرچینې پکې په لاس لرلو تورنې شوي وې ووژل سو. خو تر اوسه معلومه نه ده چې نور احمد نوري چا په قتل سوی دی. د هلمند ژورنالیستانو د ټولنې مشر زین الله ستنگزي او د هلمند ژورنالیستانو څخه یو تن خبریال فرید احمد فرهنګ وایي دولت د ژورنالیستانو ژوند خوندي کړی او د وژل سوو ژورنالیستانو قاتلین دي د عدالت منګول ته وسپاري.
د ژورنالیزم د بېپرېتوب اصل ته په کتو د خپله دنده پر مخ یوسي. زه د دغې غونډې له لارې څخه یو ځل بیا غوښتنه کوم چې هغه د شهیدانو دوسیې چې په مرموز ډول سره وژل شوي دي، خصوصا زموږ د شهید صمد روحاني او د نوري صاحب چې زموږ سره په وارو وارو باندې وعدې شوي دي چې هغه تر اوسه نه دي پیدا کړي او په دې برخه کې پاتې راغلي دي، او دا ښکاره خبره ده چې د بیان پر ازادۍ باندې بد اغېزه کوي او حکومتونه چې د دې لارې څخه خلکو ته کېږي هغه کمزوري کېږي.
په هلمند کې د جنگونو او موجودو نامونو له امله اکثره وخت ژورنالیستان د لوی رسومو څخه د رښتونو خبرونو د راټولولو توان نه لري. حکومت هم څنګه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې ژمنې کړې دي وفا نه ده کړې. د تیر لمریز کال د دلوي اصل واغې پر درېیمه نیټه د وژل شوي خبریال نور احمد نوري ورور سید رفیع الله کلم له حکومت څخه د ورور د قاتلینو غوښتنه وکړه.
قاتلین راته په ګوته کوي که په نوري کې ګناه وه، د نوري تر څنګ زما شپږ وروڼه نور دي، هغه ټوله پر دې چوک باندې وزړوي چې د نورو د افراد سبب سی. کنه د نوري قاتلین دا مخته کوي چې نوري ولې وواژه. د وخت د والی صاحب، د وخت د کمانډان صاحب او د وخت د رئیس د امنیت صاحب د قیامت پر ورځ به زموږ لاس او د دوی به ګریوان وي، ځکه چې زما د ورور قاتلین دوی ونه نیول.
د تیرو دیارلس کلونو په موده کې په دې ولایت کې عبدالصمد روحاني، اجمل نقشبندي، عبدالهادي همدرد او نور احمد نوري هغه خبریالان دي چې په مرموز ډول وژل شوي دي، خو تر اوسه قاتلین عدالت ته نه دي سپارل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو څخه د دفاع ټولنو او په دې برخه کې مرستندوی ادارو تیر 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی او د ستونزو ډک کال بللی دی. د هلمند خبریالان وایي حکومت د بیان ازادي او د ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب برخه کې کړي ژمنې عملي کړي او خبریالانو ته د معلوماتو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالله خپلواک د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ څخه لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د سولې عالی شورا لغوه کړي او یا بنیادی اصلاحات پکې راولي، ځکه چې د ده په وینا دا شورا یوه ناکامه شورا ده. له نورستان نه یو اوریدونکی زما نوم اخیستی دی او لیکي انصاف وکړه، زما پیغامونه ولې نه خپروې؟ وروره، زما نوم دې اخیستی او خپل نوم دې نه دی لیکلی. کله ناکله ستاسو پیغامونه اوږده وي چې بیا سم نه لوستل کېږي او یو نیم ځل یوازې سلام وي، خو که بیا هم ستاسو کوم مهم پیغام پاتې شوی وي بخښنه غواړم، پیغامونه ګڼ وي او د اس ام اس وخت مو لنډ وي. له هلمند یو اوریدونکي لیکلي، دقیق یم، په هلمند کې 15.2 او یو افغانۍ نه چلی شي، دکانداران یې نه اخلي. سید آغا له مارجې لیکي، په هلمند کې داعش ډله نشته، طالبان د داعش په نامه راپورته شوي دي. قلندر لیکي، که ټول افغان مهاجر له پاکستان څخه راستانه شي نو دلته په افغانستان کې امکانات ورته نشته. اساسي رادیو په منځني سپد 12 نیم ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او 1:30 دقیقې دی. لنډ خبرونه له حمیدې هارون عثمان څخه اورو.
د ننګرهار د میډیا امنیت ریاست وایي 2 ځانمرګي برید کوونکي تر حملې د مخه نیولې دي. چارواکي وایي په روزګان کې د ملي اردو په کمین کې 4 تنه وسلوال ووژل شول او 4 تنه نور ټپیان شول. د پکتیکا نوی ټاکل شوی والی وایي چې په دې ولایت کې د اقتصادي پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري. په لسګونو مسلمانانو په افغانستان، ایران، پاکستان او د هند تر ولکې لاندې کشمیر په ځینو برخو کې د فرانسوي تنظیم جلی شارلی عبدو لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو د بیا خپرېدو پر ضد لاریونونه وکړل. د سعودي عربستان نوي پاچا شاه سلمان پرون ژمنه وکړه چې خپل هیواد به ثابت وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د نړۍ هیوادونه باید د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره نورې منابع هم برابرې کړي. او د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو رهبر وایي هغوی ځواکونه به هڅه وکړي چې ټول ولایات په خپل ولکه کې راولي.
لسکونه کاله وړاندې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال یوه ښځه په جرمني کې بندي وه. له دغه بندي ښځې سره د دې د تجربو او د دې د ژوند د کیسې په اړه وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. خو اوس به اوکراین ته مخه کړو. په اوکران کې د بیلدون غوښتونکو مشر وایي هڅه کوي ټول دونیسک په خپله ولکه کې راولي. د ویلي چې نور له چا سره د اوربند پر سر خبرې نه کوي. د نړۍ مشرانو پر دغو څرګندونو عکس العمل شولی دی. ملګري ملتونه وایي په اوکران کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 5000 واوښتی دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور جزئیات وړاندې کوي.
د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو رهبر وایي یغی ځواکونه به هڅه وکړي چې ټول ولایت په خپله ولکه کې راولي او له دولتي ځواکونو سره به د سولې خبرې پیل نه کړي. د دونیتسک د خپل سری اعلان شوی جمهوریت د مشر الکساندر زخرچینکو دغه څرګندونو د سولې لپاره هیلې نوري هم تتې کړي. ملګري ملتونه وایي په تیرو 9 میاشتو کې په اوکراین کې د شخړو له کبله تر 5000 زیات کسان وژل شوي دي. د روسي خبری اژانس انټرفاکس د زخرچینکو د خبري هم راخیستي چې ویلې دي موږ به د دونیتسک د قلمرو د پراختیا لپاره پرمختګ وکړو. انټرفاکس د الکساندر زخرچینکو د وینا هم راخیستي چې ویلې دي زموږ لخوا به د اوربند لپاره د خبرو کومه هڅه ونسي. دا یوه نور به اوربند نه کیږي. نور به له اوکراینی سرتیرو سره څوک نه تبادله کوو، خو موږ به بندیان تبادله کړو. زه به وضاحت وکړم چې ولې، ځکه زموږ کسان هم له هغوی سره اسیران دي او دې ته اړتیا لري چې ترې خلاص یې کړو. پرون ناوخته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پر زخرچینکو او نورو روسپلوه بلتون پالو جنګیالیو تور پورې کړ چې یوازې د جګړې هڅه کوي. شتاین مایر له یاغیانو او د اوکراین له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د شخړې له لومړۍ کرښې دي د درنو وسلو ایستل پیل کړي. دا اوس په هغه چا پورې اړه لري چې د مینسک تړون او د برلین اعلامیه لاسلیک کړي څو عملي کېدل یې یقیني کړي. خو د بیلتون غوښتونکو د مشر الکساندر زخرچینکو تبصرې چې ما نن په اژانسونو کې ولوستې له جګړه غوښتنې پرته بل څه نه دي. که د برلین د اعلامیې پر اساس چې د چهارشنبې په شپه لاسلیک سوه درنې وسلې له لومړۍ کرښې وباسو د شخړې په کمولو به وتوانېږو. اروپایي ټولنې هم له دواړو لوریو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي دښمنۍ او شخړه راکمه کړي او د مینسک د موافقې پر اساس دي د شخړې له لومړۍ کرښې درنې وسلې وباسي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې ویان راپورت کول وایل یو کانفرنس ته ویل چې یوازې په تیرو 9 ورځو کې د اوکراین په شخړه کې 212 کسان وژل شوي چې د سپتمبر د 15 د اوربان له موافقه وروسته یې تر ټولو خونړی ورځې وبللې. کول وایل پرون ویل چې په اوکراین کې د شخړو د زیاتېدو له کبله 15,000 کسان وژل شوي او بیره کېږي چې دغه شمېر به لا پسې زیات شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوري په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري او د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوري آشنا راډیو په همدې صفو اوریدل شي. ایوا موزیسکور چې د دوهم نړیوال جګړې پر مهال د فاشستانو له وحشت څخه روغه وتلې، لا ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل زړه بوجنون کې کیسه بیان کړې ده. موزیسکور هغه مهال چې نازی ډاکټر جوزف منګل پر اسیرانو ویرون کې طبي تجربه کولې په آشویتس کمپ کې بندي و، خو اوس وایي چې خپل بیرحمه شکنجه کوونکې بخښلې دي. میرمن کور له ازادي راډیو سره په خبرو کې په آشویتس کمپ کې د خپلو ترخو خاطرو یادونه کړې ده.
د 1945 کال د جنوري 28 نیټه وه. له 9 ورځو جګړو وروسته د آشویتس کمپ په هغه برخه کې چې د هغه مهال 10 کلنه ایوا موزیسکور پکې بندي وه، ناڅاپه چوپا چوپتیا خوره شوه. ایوا ته له خپلې غبرګونې خور مریم سره یو ځای دا موقع په لاس ورغله چې د پښو په څوکو ودرېږي او بهر وګوري. دا وایي د ماسپښین مهال دا چوپتیا د یوې میرمنې لوړ آواز ماته کړه چې چیغې وهلې، موږ آزاد شو، موږ آزاد شو. ایوا وای دا د فوق العاده خوشاله شیبه و، خو یوازې نیم ساعت وروسته مو هر څه هیر شول، ځکه که څه هم واوره ورېده خو زیات شمیر خلک مو ولیدل چې سپین کوټونه یې اغوستي وو. ایوا وای د دوی خولې له خندا تر غوږونو پورې خلاصې وي، خو زموږ لپاره تر ټولو مهم دا حقیقت و چې دوی نازیان نه خوښول. دا وای موږ پر دې ډله ورګټ شو، هغوی موږ ته چاکلیټ او کلچې راکړل، په خوا پورې ونیو او دا زما لپاره د ازادۍ لومړنی خوند و. ایوا موزیس کور چې اوس 80 کلنه ده او خور یې د هغه 1000 اسیرانو په ډله کې و چې 70 کاله مخکې د آشویتس د اسیرانو له کمپ څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوز لخوا آزاد شول. میرمن کور همدارس د هغو څو ماشومانو په ډله کې و چې د نامتو نازی جنایتکار ډاکټر جوزف منګل تجربو ته اړ استل شوی و. منګل به پر ماشومانو او لویانو راز راز طبي تجربې کولې. ایوا ته هغه کیسې یاد دي چې د پخواني شوروي اتحاد د اوکراین د جبهې د شپیتم پوځ سرتیري په خوشحالۍ سره د دوی برکت ننوتل.
Later on that evening it was the Ukrainian unit of the
دوی په هغه ورځ ماخام د شوروي پاوځ د اوکراین د قطې سرتيري راغلل چې آشویتس کمپ آزاد کړ. دوی زموږ بارکته په داسې حال کې راغلل چې نڅا یې کوله او مونږ پر شاو خواره ټول شوي وو او د خوشاله نارې مو وهلې. ایوا او مریم د 1944 کال په می میاشت کې لغپلې مور پلار او دوه مشر خويندو سره یو ځای آشویتس کمپ تر واستل شوې. نازی سرتیرو زرګونه يهودان لبیلابلو سیمو څخه حل تر واستیو. د خبرګونو خويندو د ورستي ځل لپاره خپل مور او پلار ولیدل او بیا د بیلتون د پلان لمخه د دوی د جلا کولو شیبه هم را ورسیده. ایوا وای پلار د خلکو په ګڼه ګونه کې تر ورک شو، خو مور یې تر ورستۍ شیبې دوی له مټو کلکې نیولې وې. خو په شور ماشور او د سپیو په غپا کې یو جرمنی یونیفورم والا را مخکې شو، پوښتنه یې وکړه چې آیا دوی غبرګونې دي؟ او مور په ځواب کې وپوښتل چې آیا دا ښه خبره ده؟ او جرمن په ځواب کې وویل ښایي وي به، او له دې سره دوی د مور له غېږې جلا کړې. ایوا وای ما خپل مور ته کتل چې سرتیرو کشوله، خو د هغې لاسونه په ناامیدۍ سره په هوا کې خلاص پاتې وو. او زیاتوي چې ما حتی خدای پامنی ورسره ونه کړه، ځکه په رښتیا هم فکر مې نه کاوه چې دا مې له هغې سره وروستۍ کتنه ده. دا خبرګونې خويندې تر اخره پونه شوې چې مور پلار او خويندو ته یې څه ورپېښ شول. ایوا او مریم د هغو یو نیم زر خبرګونو په ډله کې وې چې د ډاکټر منګل په مشرۍ په آشویتس کمپ کې طبي تجربه پرې کېدې. ډاکټر منګل د خپل همدې ویرونکو تجربو په خاطر د مرګ د فرشتې نوم ګټلی و. د نازی جرمني دا ویرونکی ډاکټر چې د 1940 لپاره ځان قانون ته ونه سپاره په 1990 کال کې په جنوبي امریکا کې مړ شو، خو ایوا او مریم تر د اوږ ژوند وکړ. میرمن کور چې له 1918 کال راهیسې د امریکا په انډیانا ایالت کې اوسېږي وایي د خپلو شکنجه کوونکو او حتی ډاکټر منګل ته عفو کړی ده.
What I discovered for myself was life-changing. I discovered
څه چې ما د ځان لپاره کشف کړل زما ژوند یې بدل کړ. ما کشف کړ چې زه د عفو قدرت لرم. دا قدرت هیڅ ما تر کولای نشوي او هیڅ هم رانه اخیستلای نشوي. هر څه زما په خپل اختیار کې وو. څو هسې کار ترې واخلم چې زه غواړم. پر ایوا او مریم هم د زرګونو نورو قربانیانو په څیر مرګونې طبي تجربې وشوې چې سخت شکنجې هم پکې وې. ایوا وایي که زه ډاکټر منګل ته چې په دوی کې تر ټولو بد سړی و عفو وکړم نو ښایي نورو خلکو ته هم چې ما ځوروي عفو وکړای شم.
د نړیوالې دوهمې جګړې د یوې اسیرې کیسه مو د احمد تکل په راپور کې واورېده. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio او دا ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. دا پروګرام صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راغونډسیوي چې د اداري فساد په موضوع پرې اړه لري. ځینو اوریدونکو اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې لوی ستونزه بللې او د دې ستونزې د حل لپاره یې دولت ته ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې مو تر ډیره هده د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه سره راغونډ کړي چې د اداري فساد په ستونزې پورې اړه لري. زیات اوریدونکو په دې باور دي چې اوسنۍ حکومت دی د دې ستونزې په وړاندې جدي مبارزه وکړي چې د دې ستونزې حل اقتصادي ودې شي، حکومت والی سولې او ثبات ته لار هواروي. نورې خبرې به د اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې لودي څخه واورو.
سلام ما دا پیغام دی چې افغانستان ټول دغه چې حکومت دا دغه چې تیر ارزانه دي مټروانان کې ډېر غواړي نه پښوي دا دغه به چې حال کې د پام ورته وکړي تیر ارزانه دي او کړي هغه چې د اضافه شي به دا زما پیغام دی. دا ما
مطلب قبل تو زما دا ډاکټر سره شپونی دا خوښ دي دا پاسه دی ورکی خلک دوه سلوانو ځکونو په ټمبو کې ورته کې مزدوري نشته کارونه نشته کارخانه نشته زما ډاکټر سره شپونی دا خوښ دي چې مطلب دې د دین نور بس یا به چې په وړاندې کې یو دار چې د کار تر پای ټکی کې دی دا نور وزیران دا کار کوي کړه ایسته چې کوو په پاتې شکیلو یو به والے په بل په بلاله کوم څه کې دی ډاکټر دې کومارې ته کوار شي په وړاندې کې پاسه د پرشکې دی
ډاکټر صاحب شوانی زما لا خواهش ته چې دې د فساد ختم کوو وسم د نیرا په ترنواله کې په قضایا کې دا چې فساد روان دي چې یو سړی وجلې راځي پیسې ورکړي سړی خوشکيږي تقریبا 15 لک شپږ لک لس لک 15 لک روپۍ دا ورکړي خوشکيږي. نو زما ډاکټر صاحب شوانی زما خواهش ته چې دا کومه او قضایي دا چې دا کومه قضا چې دا په دې کې ترنوالان دي کوم دغه دا ټول ختم کړي ټول ختم نه کړي او فساد کوي نو دا به ډاکټر صاحب شوانی او عبد الله به هیڅ وخت حکومت ترقی ونه کړي.
د لغمان کې دا مشکل لرو درې کال شو د برق هغه د اس کار د مونږ نه کیږي کله نن تلې و دا نن وزارت پورې وزارت مالیه کې د تاسو کار باندې پاتې ده هغه نه بودیجه نه ده منظور شوې کله بودیجه باندې خولې کله په یو شي خولې کله په بل شي په یو خپل درولي هر شی خپل درولي زه د هډو نه مونږ دغه تقاضا کو ده د مونږ شکایت لوړو چارواکو ته ورسېږي
زای استاد معلم د سید آباد ولسوالۍ تی میدان وردګ ولایت خواسته صرف تماس کې د معلمینو یو عمومي مشکل هغه اوس جوړ شوی دی هغه دا دی له تاسو څخه غوښتنه کوي چې د وزارت یو ویان دی سرپرست اسد ننګ صاحب میلمه کوي د عمومي د معلمینو مشکل دا دی چې مخکې د معلمینو معاشات د متمدین د لارې اخیستل کېدل اوس یې د کابل بانک د کارتو له لارې معلمین اخلي څو مشکلات جوړ دي او دا مشکل دی چې هر استاد مثلا د رسمي واجو کې دي او په ښاریا ښارونو کې به خپل معاش اخلي نو طبعا غیر ادارې ورسره رالې په هر میاشت کې به هر استاد دکه زموږ استاد غریب خلک هر میاشت معاش ته ضرورت لري یو خو د غیر ادارې هغه ضرر پېښ شو ولا و هم دا دي چې بعضې داسې لرې ولسوالۍ لکه مثلا میدان وردګو د جلګي ولسوالۍ چې 500 افغانۍ د یوې خوا کرایه ده او 500 د بلې خوا کرایه ده او معتمد په هماغه شکل باندې خپل کار تر بانکه پورې رسوي مستفیت ته او د ریاست معارف ته لارې سلسل افغانۍ معتمدین دي استادانو نه اخلي دا مشکلات ټول جوړ شوي دي که بېرته یو داسې طریقه جوړه کړو د معلمینو د معاشات نه تقریبا د 40-50% استادان هغه د اطرافو دي په ولسوالیو کې د بانکونو شعبې نشته دي نو دا چې د لرې وطنونه واردي 500 افغانۍ د یوې خوا 500 د بلې خوا کرایه ورکوي او سلسل افغانۍ مثلا معتمدین ځینې اخلي دا معاشات کړي دي ولاړم دا دوی کوم یو همکاري وکړه د خپلو معلمینو سره
زه سید افغان بر حق د کندهار ولایت څخه سلام تر کوم محترم او متخانه چې زه هغه سړی دی چې نو شریف بیرغ په لاس ورکړی د پاکستان چې وسه د پاکستان د افغانستان او د اروپا مابین کې د بادي دوستي چې په بوره کې جوړ شوی د بلاغا او د اروپا مابین د سیک سوي کې د بیرغ باندې تور متخان هغه بیرغ را واخیست چې راوي وي دا نو درې پدایي وسلو پنځو اسکاله د یو څو سړي اسکاله کې څوک نو سپیدا چې د افغانستان او د پاکستان په مابین کې د روم نه مالو کې او لیکو کار شي مو متخان ته په دا سب کال د دغه د پښتونخوا په دعوت چې سخته د زمينه د بلوچستان حکومت مصاحبه سو هغه د بلوچستان په سیمه باندې د خبر
محمد جعفر کونړم د کونړ څخه تاسو ته پیغام پریږدم هغه رښتیا خبره چې نن د خدای حکومت کې ټول زورواکۍ سره او یا په غلایي رښتو سره دا غشي دي لړو چوکې ته تاخ دي من غواړم چې په دغه ټول کې اصلاحات راشي
جان مریکا کله کمر ایدار څه غوري کوم تاسو د سید ریښه راپورټ ماسته نه واورې دي دا مسولیت ټول متوانان ته متوجې دي چې شپې پر دې بجې باندې وزي کابل ته ځي شپې پر دې بجې راته وزي نو مېن مالمی چې نه غد مالمی نه ملي پلس مالمی نه دغه مالمی لا ترانسپورت وزیر باید دا وکړي چې مو څان سار په شپږ بجې باندې لا کې چې مېن مالمی چې مالمی چې کله مالمی چې ارڅوک مالمی چې شپې پر دې بجې باندې مو څان باید چې تور شپې چې نه مالمی چې په مینو کې دی چې دغه نو سړی مخه مخکې دا فلیا ټول ترانسپورت وزارت یم ترانسپورت رانو درې سانو دې دا غږی چې په ګلارو کې جوړه کې سار په شپږ بجې چې ورته کا ولته په شپږ ساعت کې رسیدل دوه سو بجې ورته رسیدل راته چې په شپږ بجې حرکت وکړي سره ګرمه خلک مالمی چې هر شی مالمی چې
پایګلانو د لګیم د فوټس ولایت زما غوښتنه له اشرف غنی څخه دا ده چې دای به د کارکونکو د کانکور په ځینې کې شفافیت راولي ځکه چې اوس د کانکور په ځینې کې هیڅ نو شفافیت نه لري
ری خواندور څنګه د سندر سر سماج نولې دی د ولسمه سر څخه غواړم چې د ولایتو ترمنځ تعادل مراد کې د تیر حکومت پر شان نه وځي چې د ولایتو کار وکړي بلکې د افغانستان څلور دیش ولایتو ټول څه کار وکړي وسلام
زبرت مول ماری بای بختریم د شرزاد ولسوالۍ د زابط بادر ورور يم د منګ یو راره باندې د پروګرام کې د شیطانان د خوانه بی ګناه ده او د منګ صلاح د حکومت د خوانه آزاد را مونږ د دشمندار خلک دغه شیطانانو د شیطانی کړه د دروغونه او مونږ خپل طالبان منډه ورکړو په کلی کې به طالبان پیګدونه او د شیطانی کړه دا بس چې دا طالب دا دیوغه او دروغ دی اوس قسم به خدای اسمی کړه د خدای دی ورنه برسملې ما او کلوردی د سپتمبر وظیفه راکوم او ماری به برسملې خیر راځم زخمی ده پیغام کتاب محمد اشرف غنی ده پیغام تاسو ورسوي دا ډیره غټه مهرباني. بابوس ولایت غورماش ولسوالۍ د سان سره خبره کوم، زموږ دا پیغام باید جمهور ته ورسي. ما نوم نوخان دی، خپله دوه بچیان زامن مې ده، څلور کاله کېږي د میمنې په زندان کې پراته دي. بیا موجبه هغه شخصي خصومات کې بندیان دي، هېڅوک یې پوښتنه هم نه کوي. موږ خپله غریبان یو، پیسې لرو نه، هم یو واسطه لرو چې زموږ دا واوري. زموږ د رئیس جمهور څخه دا تقاضا ده چې زموږ دغه بندیانو باندې د غوښتنه وشي، پلټنه دې وشي، دا بندیان دې موږ ته آزاد شي. زموږ دا پیغام دی، زموږ رئیس جمهور رئیس افغاني ته ورسلام.
زما دا پیغام دی، د کرزي په ټیم کې د کرزي لس نمبر کلاکارانو او د دې به مطلب یو سل لس د دې به دوه سوه او څولیږي په دې چې شلو یو سلو شل به دي یو یو سلو شل به بلي. دغه بهرنۍ مرستې چې راځي او دغه بهرني کومکونه چې راځي دا به د دې دواړو په منځ کښې دغه کېږي. ته به د یو خواته خطرېږي بودیجه بر ته بل طرف ته په ولایتونو کښې په اطرافو کښې مغسې مرګ جوبله مغسې فساد مغسې پاټکي دا روانه ده. زما دا پیغام دی چې زر ته درې زر ته پتا ښودم کړو نو دوی په دې درې میاشتو کښې دوه درې وزیران کابینې ته وړاندې نه کړه. نو پتا مغسې روان دی، په ګمرکونو کښې روان دی، په هره ګرو کښې روان دی، په هر ارګان کښې روان دی. لنډه به ته ویم
ما یو آواز ثبتوم چې خدای وکړي چې د دولت مسؤلینو ته ورسېږي. نو ما یو دغه د دولت په ارتباط یو نظر و، اشرف غني هم ډاکتر دی، عبدالله هم ډاکتر دی. ډاکترانو وظیفه دا ده چې د مرضونو علاج وکړي. او نن سبا موږ ټول د افغانستان خلک په مرضونو اخته یو، د اقتصاد لحاظ نه، د امنیت له لحاظ نه، او د فساد د لرې کولو له لحاظ نه. او دغه مشران هېڅ په سلو ورځو کښې هېڅ شی ونه شو کولی. نو دوی به آینده کښې به څه ملت ته وکړي او بیا څه تمه لري او څه توقع لري، او دوی به ځان سره څه فکر وکړي چې آیا موږ پیاوړي یو که نه یو.
چې د اقصاص ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کښې یم، نو موږ دا غوښتنه لرو چې دغه د مرستې غنم یا بل شی چې دلته راشي، دغه نمایندګانې دي او یا دا د وطن مشران چې دي، دغه مسکینانو ته یوه بوجۍ غنم په اووه نیم سوه افغانۍ بېرته و دوی ته ورکوي. که څوک نه و نه لري دا روپۍ، نو هغو خلکو ته دغه مرستې نه کېږي.
زه خپلواک مبارز د ننګرهار ولایت خوږیانیو څخه خبرې کوم. زه هم د ننګرهار نه د ټولو اداراتو په بله ډېر زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي، او همدا ډول په ټولو اداراتو کښې ترلاسه یوولسو بجو پورې یو هم نه راځي، ټولو پیسو انتظار بس. او ټول هغه غاسبان په دې چوکۍ وکړي دي، ولو که نظامي چوکۍ دي او که ملکي چوکۍ دي، د محکمې نه نیولې تر لوایي سرحدي او تر حتی نورو ساو پورې یوازې یو قومندانو څارندوی چې یو واقعا ښه وظیفه اجرا کوي. نو په دې ولایت کښې په مهاجرینو کښې ټولو غاسبانو ټولو مثلا کسابانو وژونکي ټول په کښې مسلط دي. د غني څخه غوښتنه کېږي چې د ننګرهار ولایت ته په ډېر تکل سره راشي او دغه ادارات هم منظم کړي.
شیرزاد جنگین د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ نه ما د افغانستان اسلامي جمهوري حکومت دا خواهش کوي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کښې کلینیکونه فعال دي، مکتبونه فعال دي. خو یو ستونزه غټه ستونزه دا په کښې ده چې شیرزاد ولسوالۍ د سوتو سیمه کښې کلینیک دی، د سلخیلو کلي کښې عام خلکو ده، که زنانه دي که نران دي که ښځې دي، هر یو دی دوا سوانه ورته ویل کېږي. شخصي درملتونونه یې جوړ کړي، هر یو ورته ما هغه د شغال بیا را شه زه دوا درکوم، هر یو ډاکټر دا خبر ورته کوي. او غونډ کوي دوا دا د عام خلکو ده او که د طالب ده، دا را شي په شفخانو کښې دوا اخلي د کلینیک نه په زور ویرې نه کي پرېدي نه په هغه د کور نه وکار کي. او بل د افغانستان اسلامي جمهوري حکومت ده، دا ما خواهش چې په دې د مخه ونیول شي، که دې مخه نه نیول کېږي بیا زر تر زره دې ور د ولسوالۍ نه دې موځي ولسوالۍ ته ورته پرېږدي.
کوم زه د ولسوالۍ د اسکمیش ولایت د تخار نه غږېږم. د ولسوالۍ د اسکمیش په کلینیک کښې هېڅ باغسانو ته نه ډاکتر ته نه هغه ته موږ څوم زل ده چې شکایت په رابله ازادي کښې پریږه ده. موږ رابله ازادي پیغام نه دی نشر کړی. موږ د رئیس د سیاتیامې نه موږ دا خواهش ده د ولسوالۍ د اسکمیش کښې په کلینیک کښې هېڅ باغسان نه شته، د دوایي ټوله په بازار کښې پلوري. او ډاکتران چې د سرطبیب ده نثار احمد ته هېڅ باغسان نه کوي. ماشومان ټول سوی تغذي نیولي دي. بس ګل موږ بار بار شکایت وکړه، شکایت موږ څه وانه ورېده. ډاکتر جاوید راغی، موږ ډاکتر صاحب جاوید ته شکایت وکړه چې و ډاکتر صاحب په کلینیک کښې هېڅ باغسان نشته، د ولسوالۍ د اسکمیش هېڅ باغسان نه ځي. په کلینیک کښې دوا راشي، بار بار دوا راشي، موټر بس دوا راشي، ټول بازار ته پورې چا ته دوا نه ورکوي. هلته چې نقصه نوشته کښې دوا چې واقعي ساخان بس وګا دوا دوا نه سره هغه د خپل ځان د وړي ات باغستان څخه په کلینیک ډاکټران نه ځانسته نه مدانسته.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل چې اکثریت یې د اداري فساد پر ستونزه راڅرخېدل. دغه پیغامونه د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول او ازادي رادیو یې یوازې د خپرولو مسؤلیت درلود. ستاسو نور پیغامونه هم راغلي چې په راتلونکو پروګرامونو کې خپرو. تر هغه د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
رضا زمان رضا دربا کانے ہم نسپور تر چپل خامار په خزانو وینم آخر انسان يم څنګه غلې شما را ډب شو ستوري سارول نشم خلما تخلا خو ګندل نشم دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس گنی اس گنی ما خام لگے دچا دس لگے لی دیش کنا